الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد عن معقل رضي الله عنه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي الرواية ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة رواه مسلم معقل رضي الله عنه روايته چه ما ده نبي كريم صلى الله عليه وسلم آروه دلي چه فرمائه لئه ما من عبد نشتا داس بنده يسترعيه الله چه ورکوی الله رب العزت دتا يو رعيت يموتو او دای بیا مري مرکیگی يوم يموتو او پا کما ورس چه دای مرکیگی وهو غاش لرعيته دا يوي دوكا كون كاي فريبور كون كاي خيانت كون كاي لرعيته فالرعيت سرا إلا مگر حرم الله عليه الجنة حرام بكري الله رب العزت فدبان دي جنت وبل روايط كي رازي ما من أمير نشت داس أمير يلي كي أخلي پلاسكي وركي الله رب العزت امر المسلمين المسلمانانو امر امارت دتا پلاس باندې ورزی ثم لا يجهد بیان کوي کوشش دی لهم دوی لرا یعنی د دې د کې ګړې لپاره وایان صح او نکوي نصيحت دوی لرا الا مگر لم يدخل نو داخلي ګل امیر معهم لدوی سره الجنه جنت تا رواه مسلم دا حدیث مسلم روایت کړی دی نن په تیر حدیث کې د امیر حق پر رعیت باندې چې سمع او طاعه اورېدل او اطاعت کول وو هغه مو وویلې نو لکه څنګه چې امیر په خپلو مامورینو باندې دا حق لري او دا حق الله رب العزت ورکړی دی مسلم حق یې دی تر څو پورې چې امیر د الله په لاره باندې روان وي د هغې په خپلو مامورینو باندې اطاعت کول واجب دی فرض دی ورباندې داسې واجب داسې فرض که سرغړونه یې وکوله نو د هغه نه سرغړونه الله رب العزت د خپل ذات نه سرغړونه ښودلې ده د الله د حکم نه سرغړونه ښودلې ده نو د امیر ته الله رب العزت دومره مقام ورکړی دی خو د دغه مقام په مقابل کې الله رب العزت د دغه مامورینو دپاره د امیر نه د مشر نه د اصلاح کوونکي نه د چا په لاس کې چې زمام د امور وي د هغې نه هم الله رب العزت غوښتنه کوي د مامورینو دپاره لکه څنګه چې د ده حق په افرادو باندې فرض کړی دی همدغسې د افرادو حقوق الله رب العزت په یو امیر په یو مشر باندې فرض کړی دی وروڼو کوم حدیث هم چې وویلې دا حدیث صرف د امیر جهاد یا د امیر د جیش د هغې په باره کې نه دی بلکه اولنا روایت تاسو وګورئ چې نبی علیه السلام عموما فرمایي ما من عبد عبد نکیره دی داسې بنده نشته په دې دنیا کې داسې بنده نشته چې الله رب العزت ده ته بعضې رعیت ده ته په لاس باندې ورکړي ګویا په دنیا کې د امیر نه علاوه هغه چې د جهاد امیر وي د جیش امیر وي د هغې نه علاوه نور داسې خلق افراد هم شته چې بغیر له دې چې دای امیر وي امیر د جهاد وي یا د جهاد معامله وي یا د حکومتدارۍ او زمامدارۍ مسله وي د هغې نه علاوه په ټیټه ساته کې نور هم داسې خلق شته چې هغې ته الله رب العزت رعیت په لاس باندې ورکوي فرق یې دومره یي چې د امیر عام یا امیر المؤمنین یا د مسلمانانو د حاکم رعیت دایره وسیعه وي خلق زیات تر لاس لاندې وي د خلکو زیاتو خلکو مسؤلیت په غاړه باندې لري که نه نو په مجتمع کې هر انسان رعیت لري راعي دی د دې حدیث نه یو بله خبره هم په ګوته کیږي هغه دا چې د مسلمانانو ټولنه یوه مسؤوله ټولنه وي غیر مسؤولانه ټولنه نه ده او په دې ټولنه کې هر فرد الله رب العزت مسؤول ګرځولای دی. نبی علیہ السلام په یو بل حدیث کې فرمایي، ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کوي د نبی علیہ السلام نه، کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. ای خلکو په تاسو کې هر کس هر فرد راعی دی، راعی نه مراد چوپان دی. یعنی د چوپان سره تشبیه ورکړی لکه څنګه چې چوپان رمه لري او هغه رمه د دته لاس لاندې، او چا چې رمه دته سپارلې ده د هغې په نیز باندې دای مسؤول دی دې رمې، که دې رمې ته ښه رسېږي او که بد رسېږي. پوښتنه به مالک د ده نه کوي، د نقصان او د نفع مسؤلیت یې د ده سره دی. همدغسې نبی علیه السلام فرمایي کلکم راعین، ستاسو نه هر یو چوپان دی، هر یو چوپان دی، هر یو یو رعیت لري الله رب العزت ورکړی. و کلکم مسؤول عن رعیته، او ستاسو نه هر سړی مسؤول دی. پوښتنه به ترې کیږي د ده نه، څوک به پوښتنه ترې کوي؟ الله رب العزت به پوښتنه ترې کوي. بیا نبی علیه السلام د امیر په باره کې فرمایي چې الامیر راع علی الناس وهو مسؤول عنهم. د امیر په خلکو باندې امیر دی، دا د دې راعی دی، د دې چلوونکی دی، د دې تدبیر کوونکی دی. وهو مسؤول عنهم، او په ورځ د قیامت باندې به الله رب العزت د دې خلکو پوښتنه د ده نه کوي. والرجل، او یو عام کس، راع دا راعی دی علی اهل بیته، د خپل اهل بیت په سر باندې، په خپله کورنۍ کې، په خپل خاندان کې، په خپل فامیل کې. وهو مسؤول عنهم، او دغه انسان به په ورځ د قیامت الله رب العزت یې د نه پوښتنه کوي، د چا؟ د ده د خاندان والو پوښتنه به ترنه کوي. والمرأة راعية، او مرأة یوه ښځه دا راعی ده، دا حاکمه ده په دې خپل، علی بیت بعلها، د خپل میړه په کورنۍ باندې، په فامیل باندې د ښځه راعی ده، حاکمه ده. وهي مسؤولة، او دا مسؤولة ده عند الله هم، او د میړه په مخ کې هم مسؤولة ده. د چا نه؟ د اهل بیت نه. د اهل بیت کې چې څومره افراد دي، لورانې دي، زمن دي، د دې مسؤول هم دا ده. همدغسې نبی علیه السلام مخکې عبد ښیي، او مخکې نور مسؤلیتونه د خلکو ښیي. په آخره کې نبی علیه السلام بیا فرمایي الا کلکم راع، آګاه اوسئ چې په ستاسو کې هر کس د ټولنې هر فرد راعی دی، او هغه مسؤول دی عن رعیته، د خپل رعیت نه. فلهذا ورونو، زموږ به تاسو په مجتمع کې هیڅ کس داسې نه دی چې هغه به مسؤول نه وي، هغه به راعی نه وي. هر کس مسؤول دی، عند الله هر کس مسؤول دی. دا چې په ټولنه کې زموږ ستاسو تجمعات جوړیږي، یا حکومتونه جوړیږي، رسمی وظیفې ورکول کیږي، دا د دنیا مسؤولیتونه دي. عند الله هر کس مسؤول دی، هر کس کلکم راع، هر یو کس راعی دی. دا بله خبره ده چې د چا په رعیت کې به پنځه کسانی، د چا په رعیت کې به یو کسی، چا په رعیت کې به سل او زر او لک او میلیونی، نو د هر چا دغه خپل دایرې مطابق به په ورځ قیامت الله رب العزت پوښتنه ترنه کوي. ورونه، په دې حدیث کې سخت وعید دی، سخت وعید دی. الله رب العزت موږ تاسو ټولو ته نجات ترې راکړي. نبی علیه السلام فرمایي چې په داسې بنده نشته یسترعیه الله، چې الله رب العزت دای راعی ګرځوي او رعیت ورکوي، په یو رعیت باندې دای مشر کوي. یموتو، یوه ورځ دای مري، هر انسان مري، په هر چا باندې مرګ راځي، خو په کومه ورځ باندې چې یوم یموتو، په کومه ورځ چې دای مري، وهو غاش لرعیته، په داسې حال کې دا انسان مړ شي چې دای دوکه کوونکی، فریب کوونکی، خیانت کوونکی، غفلت کوونکی د خپل مسؤلیت نه، نو الله رب العزت به څه سزا ورکوي دا انسان ته؟ حرم الله علیه الجنه، الله رب العزت به په دې انسان باندې جنت حراموي. نور هر سړی دی د نبی علیه السلام د دې حدیث په منظار کې، د دې حدیث په هنداره کې خپل ځان وګوري، د دې مصداق د خپل ځان وګرځوي. پلار دی د دې حدیث مصداق خپل ځان وګرځوي، په خپل ځان باندې تطبیق کړي. هر پلار په کورنۍ کې راعی دی. نبی علیه السلام په صراحت سره په بل روایت کې فرمایي والرجل راع علی اهل بیته وهو مسؤول عنهم، د پلار په خپل کورنۍ کې، په خپل ښځه باندې، په خپل لور باندې، په خپل اولاد باندې دا راعی دی. که دغه پلار په داسې حالت کې مري، په کومه ورځ چې دای مړ کیږي، وهو غاش لرعیته، او دای دوکا کون کوي فریب کون کوي د خپل اولاد سره. حرم الله عليه الجنه، الله رب العزت په دې پلار باندې جنت حرامي کړای دی، د خپل رعیت د خپل ښځې د زامنو سره او د لورانو سره د خپل اولادې سره غاش شوي، خیانت کوونکی وي، فریب ورکوونکی وي. څه معنا فریب ورکوونکی؟ معنا یې دا ده چې د پلار په دې باندې مسؤول دی چې د دې اولاد تربیت وکوي، هغه څه چې د دې اولاد ضرورت دی. انسانان په دنیا کې دوه ضرورتونه لري مسلمان، یو د ضرورت د دنیا دی، یو ضرورت د اخرا دی. یو د آخرت ضرورتونه دي چې هغه دین دی، یو د دنیا ضرورتونه دي چې هغه د دنیا خواړه دي، څښه دي، پوشاک دی، اغوستل دي، اوسیدل دي، سکنا ده، دا نفقه ده، دا د دنیا حق دی. د هغې یو پلار په داسې حالت کې مري چې په دغه دوه حقونو کې یو حق یې دی د خپل رعیت، د خپل لور، د خپل اولاد، د خپل ښځې، یو حق یې نه یې په ځای کړی. نو د پلار غاش دی، د پلار دوکه کوونکی، فریب کوونکی دی د خپل اولاد سره. که مړ شو په داسې حالت کې او کوشش یې ونه کولو د دوی د حقوقو د ادا کولو، نو دا پلار به دوزخ ته روان وي. دا پلار باندې به نبی علیه السلام فرمایي چې الله په ده باندې جنت حرام کړی دی، حرام بکړي الله رب عزت په ده باندې جنت. نن ورونو موږ تاسو وګورو چې یو مور او پلار چې کله په کور کې دی راعیان دي، حاکمان دي، د دوی اولاد څه ته ضرورت لري؟ د دوی اولاد نفقې ته ضرورت لري، د دوی اولاد پوشاک ته ضرورت لري. ورونو په دې مسله کې دومره خلک تهاون نه کوي، غفلت نه کوي. تقریبا که مسلمان دی که غیر مسلم دی، که فاسق دی او که نیک خلق دی، په دې مسله باندې خلک پوه دي. ډیر شاذ و نادر به داسې کس پیدا شي چې د اولاد حقوق نه ادا کوي. اوبه ډیر لویدلی سړی چې د خپل مور او د خپل اولاد او د خپلې ښځې حقوق نه ادا کوي، په دې مجال کې یا په دې میدان کې عموما زموږ استاسو په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې چک کسر نه دی پرېښی، په دې کې څوک مقصر نه دي، که یې ډیر کم خلک به مقصر وي. ځکه هر سړی خپل اولادونو ته د خپل وس مطابق، خپل وس مطابق نفاقه ورته رسوي. هر سړی کور لري، هر سړی خپل اولاد ته لباس ورسوي. بلکې په دې مجال کې خو زموږ استاسو نه د ډیرو خلکو نه د ډیرو خلکو نه پکې افراط کیږي. که خپل اولاد ته د یوې کوټې دوه کوټې ضرورت وي، دای ورته بنګلې جوړوي. د الله رب العزت لوی لوی فرایض پرېږدي په دې نامه باندې چې د اولاد نفاقه فرض ده. که د جهاد خبره راشي په دې وجه پرېږدي چې د اولاد نفاقه فرض ده. که د دعوت خبره راشي په دې وجه باندې دعوت پرېږدي چې د اولاد او د ښځې نفاقه راباندې فرض ده. د نفاقې و دایره ډېره وسیعه کړې ده. په لهذا په دې مسله کې زموږ ستاسو خلک، د امت مسلمه خلک بالعموم او د افغانستان خلک بالخصوص په دې مجال کې مقصر نه دي. ورونه مقصر په یو بل مجال کې دي، او هغه خطرناک مجال دی. دې نه د که تا اولاد ته ښه لباس ور نه کړې، خو کیدای شي لبو ځورېږي، کیدای شي لباس یې زوړي، یا په دې وخت په موډ باندې برابر نه وي، د نورو سیالانو سره سیال نه شي، دا دومره غټ ناورین نه دی. که د اولاد ډوډۍ په مړه ګېډه باندې درې ټیمه ونه خوري، بیا هم ژوندی پاتې کیږي، ګزاره یې کیږي، دا دومره غټ ناورین نه دی چې سړی خپل اولاد باندې ښه ډوډۍ ونه خوري. ورونه د ټول نه غټ ناورین دا دی چې د اولاد د هغه شي نه محروم شي کوم چې به سبا په ابدي ژوند کې، چې د آخرت ژوند دی، په هغه ژوند کې به مستحق د اور کیږي. هغه اور د چا په باره کې چې الله ربالعزت فرمایي چې په ورځ د قیامت به الله ربالعزت په دنیا کې یو کس چې په د خپل عمر کې به یې مصیبت نه یې لیدلی، ټول عمر به یې په نعمتونو کې تیر کړي، په اساسونو کې به تیر کړي، الله ربالعزت به یې د جهنم خولې ته صرف راواخلي، خولې ته به یې ورښکاره کړي، صرف یو غوټه به ورکړي چې اور تف او د هغې حرارت یې مخې ته راورسېږي. نو قسم به د الله په ذات باندې وخوري چې یا رب، ما په زندګۍ کې چېرته خوشحالي نه ده لیدلی، په زندګۍ کې ما چېرته نعمت نه دی لیدلی، کله چې د جهنم عذابونه وګوري په خپلو سترګو باندې، صرف د یوې لحظې دپاره، صرف یو غوټه پکې ورکړل شي، نو د هغه ورځې غم خوړل، اولاد د هغه نه نه بچ کول، دا د ټول نه غټ خیانت دی. او اولاد د هغه دوزخ نه بچ کول، دا د ټولو نه غټ حق دی د اولاد چې دوی ته ورکړل شي. نن راځي ورونه وګورو موږ تاسو په خپله ټولنه کې مور او پلار حتی د حلال او د حرام فرق نه کوي، د دې په خاطر باندې چې خپل اولاد ته خپل اولاد ته د وخت او د زمان مطابق د فیشن او د موډ مطابق لباس ورته راورسوي. په وړو کورونو نه باندې اکتفا نه کیږي، بنګلې ورته جوړوي، حرام ورته کیږي، سود ورته خوري، حرام ورته خوري، د بل غلام او د امریکایي غلام ځانه جوړوي، د دې په خاطر باندې چې اولاد د دې څو ورځو ژوند کې د نورو سیالانو سره سیال وګرځوي، خوشحاله یې وګرځوي. خورونو، هغه چې زموږ ابدي کور دی او ټول وتلونکي دی آخرت ته، د هغې په باره کې ډېر داسې کم مور او پلار دي چې د اولاد حقوق د هغه طرف حقوقو ته یې نظر وي. نبی علیه السلام فرمایي چې کله د پلار مړ کیږي د مور مړ کیږي، کوم چې راعي دی په دې کورنۍ کې، او الله رب عزت د اولاد دته ورکړې په رعیت کې، او داسې حالت کې مړ شي چې دی غاش وي، دوکه کوونکی وي. رونو، څنګه دوکه کوونکی؟ د هر اولاد حق لري په مور او پلار باندې، په دې خپل راعي باندې حق لري چې هغه ته د دین لاره وروښیي. تاسو وګورئ نبی علیه السلام د اولاد په تربیه باندې، دیني تربیه باندې څومره کوشش کړی دی. نبی علیه السلام څومره وعیدونه بیان کړی دی، نبی علیه السلام څومره تاکید کړی دی ماشوم په ماشوم باندې، تر څو پورې چې بلوغ ته نه یې رسېدلی هیڅ حکم شرعي په هغې باندې واجب نه دی. خو نبی علیه السلام د دې په خاطر باندې چې سبا د اولاد د بلوغ نه وروسته د ګمراهۍ په لار باندې لاړ نه شي، نبی علیه السلام حکم کوي چې کله اولاد د اوو کلو شو نو حکم ورته وکوئ چې مونځ وکوي. په اوو کلنۍ باندې مونځ په ماشوم باندې فرض نه دی، خو نبی علیه السلام څه کول غواړي؟ نبی علیه السلام مسؤلین، راعیان، حاکمان چې په کورنۍ کې دي چې هغه مور او پلار دی، دې ته متوجه کوي چې رعیت دې دی، په دې باندې نن نه تربیه که سبا به په ده باندې مونځ فرض شوی وي دای به یې نه کوي، دوزخ به یې ځای، ته به هم ورسره په دې کې شریک وي. پلس کلنۍ ته چې کله ورسېږي، حتی پلس کلنۍ باندې ډېر کم ماشومان دي چې بلوغ ته رسېږي، په پلس کلنۍ ماشوم بلوغ ته نه رسېږي. نبی علیه السلام که مونځ نه کوي وی وهی، د څه په خاطر باندې؟ ځکه چې د پلار مسؤول دی، مور مسؤوله ده، که دا کار یې ونه کولو په داسې حالت کې مړ شي، د مور مړه شي، د پلار مړ شي، په دې حالت کې چې د ده اولاد د ده زوی فرض مونځ نه کوي، حرم الله علیه الجنه، په داسې پلار باندې جنت حرام دی، په داسې مور باندې جنت حرام دی. دا اولاد په مور پلار باندې دا حق لري چې قرآن کریم کما حقه د تلاوت صلاحیت پکې را پیدا کړي، خاص طور باندې مونځ کم مونځ شي دی پنځه وخته ورباندې فرض دی، او په داسې طریقه باندې وکړي چې فاسد نه شي. ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم چې کله وایه په ترتیل سره وایه، داسې وایه چې هر حرف ادا کړي. او دا په د فقهاو کتابونه تاسو ورپسې وګورئ، چې فقهاو فتواو کې تاسو وګورئ چې هر هغه د قرآن کریم لفظ حرف چې په مانځه کې د تلاوت په دوران په هغې کې لحن جلی وي، داسې غټه غلطي پکې وي چې یو حرف په بد حرف باندې بدل شي، او د هغې د بدلېدو په وجه باندې د آیات په معنا کې فرق راشي، په دې سره د انسان مونځ فاسدېږي. نورونو، په یو هلک او په یوه جینۍ باندې، په یو زوی، په یوه لور باندې دا فرض دی چې دا پنځه وخته مونځ وکوي. دا د پلار حق دی، په پلار باندې د دې اولاد حق دی، د پلار واجب دی، فریضه ده چې د اولاد ته د قرآن کریم تلاوت دومره وروکوي، دومره ورته تصحیح کړي چې یو حرف په بل حرف باندې بدل نه کړي، کم از کم مخارج د حروفو باید دته د عربي صحیح وروښیي. او که دا کار یې ونه کولو او دا اولاد باندې مونځ فرض شو، پنځه وخته مونځ کوي، الحمد ته الحمد وایي، عین ته حمزه وایي، سین ته د سین او د ف فرق نه کوي، د ذال او د ز فرق نه کوي، او د قرآن آیتونه وایي، او د هغې سره د قرآن د آیتونو معنا هم تغییریږي، د ده مونځ فاسدېږي. په ورځ د قیامت باندې مسؤول دا پلار دی، په ورځ د قیامت باندې مسؤول دا مور ده چې ولې نه دي ورته ښودلي. هذا القياس ورنا لمنزس چې په انسان باندې چې کله مونځ فرض شي، کله عبادتونه ورباندې فرض شي، مونځ دی، روژه ده، دا په هر چا باندې دا حالت راځي، حج ته کېدای شي کم کم یو لاړ شي، خو دا فرض مونځ چې روزه نوی پنځه وخته کوي، دا روژه چې یو ځل ورباندې په کال کې راځي، د دې هغه لوی لوی احکام چې فرایض دي، دا په دې مور پلار باندې فرض دی، لازم دی، پې واجب دی چې د خپل اولاد ته یې وروښیي. داسې نه چې هغه مونځ د فرایضو خلاف کوي، مونځ یې فاسدېږي او خبر نه وي. د دې نه مهمتر یو بله مسله ده، هغه مسله د عقیدې مسایل دي. نو عقیدې هغه مسایل په کومو مسلو باندې چې انسان د دین اسلام باندې ثابت پاتې کیدای شي، هغه اولاد ته ورښودل، او د هغه مسلو نه د خپل اولاد خبرول د کومو مسلو په وجه باندې چې انسان د دین اسلام نه وځي، د دین اسلام نه خارجېږي. ورنو ډېر داسې شیان دي. نبی علیه السلام فرمایي اتقوا الشركه د شرک نه ځان وساتئ فانه اخفى من دبیب النمله ځکه چې د شرک دومره خفي شی دی لکه د میګتون د پښو نه د تګ په وخت چې د پښو نه کوم اواز وځي د هغې نه هم خفي شی دی د شرک مظاهر دومره خفي دي قولی شرکونه او فعلی شرکونه دومره خفي دي چې د میګتون د پښو د اواز نه هم خفي دي وروڼه د اولاد ته ورښودل پکار دي شرک چې په کومو خبرو باندې انسان مشرکیږي په کومو خبرو باندې انسان د دین اسلام نه وځي تاسو د فقهاو کتابونه وګورئ د هېڅ فقیه کتاب پیدا نه کړئ داسې چې په هغې کې یو باب پکې لیکلی نه وي چې باب الارتداد باب الرده په هغې کې باب الرده کې تاسو وګورئ وروڼه په هغې کې صرف دا مسله نه بیانېږي چې یو سړی راشي او اعلان وکوي چې زه مسلمان وم دننه وروسته زه یهودی یم دا مسائل پکې نه څېړل کېږي دا خو د مسایل نه یوه مسله ده چې پکې څېړل کېږي هغې کې تاسو اکثر وګورئ خصوصا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې هغه اقوال را ذکر کړي دي کوم اقوال چې نن سبا زموږ ستاسو د اولادونو د مجلس نقل هم دغه خبرې دي استهزا بدین د دین استهزا کول چې په کومه وجه باندې انسان د دین اسلام نه وځي د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کتاب د فقه الاکبر دغه شرح ملا علی قاری رحمت الله علیه کړی ده او دغه کتاب په اخر کې ضمیمة الکتاب په نامه باندې یو باب یې ورسره ذکر کړی دی چې په هغې کې هغه اقوال او هغه افعال چې انسان د دین اسلام نه وباسي که د ده په دې باندې عقیده وي او که نه وي که دای په دې کې جدي وي او که په ټوکو باندې دا خبره کړي وي هغه اقوال او هغه افعال یې ذکر کړي دي تاسو هغه وګورئ وروڼه یقین وکوئ چې زموږ ستاسو په کورنیو کې د اولادونو د ځوانانو د پیغلو د مجلس نقل هغه خبرې دي او هغه په دې خبرو باندې روزانه د کفر دایرې ته ورداخلیږي د اسلام نه لس ځلې ورداخلیږي په دې خبرو باندې استهزا بدین ده په شعایرو د اسلام باندې استهزا کول په ګیر باندې استهزا کول د اسلام په احکامو باندې استهزا کول جهاد ته د استهزا کول عالم ته استهزا کول دا ټول هغه خبرې دي چې انسان د دین اسلام نه پرې وځي د نبی علیه السلام په زمانه کې د تبوک په غزا ته تلونکي صحابه په دې کې ځوان صرف دومره خبره کوي چې مال قرائن زموږ په دې علماو په ملانو باندې څه شوي دي کله چې خبرې کوي ډېرې زیاتې خبرې کوي او کله چې خوري ډېره زیاته ډوډۍ خوري او کله چې جنګ شي ټول نشاط یي صرف دومره خبره کړې ده دا هغه خبره ده چې نن زموږ ستاسو د مجلس نقل همدا خبره ده که خبره لږ وشي لږ څوک مړۍ ډېره زیاته وخوري همدغه اولادونه دي همدغه پیغلې ځوانان دي هغه د ځانه د ملا جوړ کړی دی د هغې په باره کې آیاتونه را نازل شول په قرآن کریم کې لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم هغه چا چې دا خبره کړې وه هغې معذرتونه پیش کول چې کنا نخوض و نلعب ای د الله رسول قسم په خدای مونږ ګپ شپ لګولو وخت تیری م کولو جدي نه وو په دې خبره کې قرآن ورته فرمایي الله ربالعزت ورته فرمایي چې لا تعتذروا معذرتونه مه پیش کوئ قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو کافران شئ وروسته د دې چې مؤمنان وی صرف په دومره مسله باندې ځکه دا ناقص د ایمان دی په دې باندې د انسان ایمان ماتیږي په اسلام کې چې څومره عبادتونه دي دا ټول نواقص لري تاسو وګورئ اودس دی عبادت دا خپل ناقص لري چې خوب دې وکړلو اودس دې مات شو چې وینه درنه لاړه او اودس دې مات شو اودس نواقص نور لري همدغسې ایمان هم نواقص لري جهاد هم نواقص لري آیا هغه ایمان نواقص موږ خپل اولادونو ته ورښودلی دي خپلو ښځو ته ورښودلی دي په ډېرو خبرو باندې تاسو وګورئ پکه نبی علیه السلام فرمایي چې من اتا عرافا څوک چې فالبین ته ورغوئ صرف لاس ورښیي چې د ما طالع وګوره د ما قسمت وګوره فصدقه بما یقول من اتا عرافا او کاهنا څوک چې عراف فالبین ته ورغوئ او کاهنا یا ساحر ته ورغوئ فصدقه بما یقول او دای بیا په هغې باندې عمل وکوي څه چې د کاهن او د عراف فالبین ورته وایي په هغې باندې تصدیق وکولو چې دا بالکل درست وایي نبی علیه السلام فرمایي فقد کفر بشکه دا انسان کافر شو بما جئتو به په هغه شریعت باندې کوم شریعت سره چې زه راغلی یم نن زموږ ستاسو په کورنیو کې په کلیو کوڅو کې ګرځېدونکي کاهنان او ساحران نارینه او ښځینه چې د سوالګرو په نوم باندې راځي د جټانو په نوم باندې راځي او کورونو ته داخلیږي بیا تالې ګوري د کور ټولې که پیغلې دي او که وړې دي او که زړې دي ټول ورته راځي لاس ورته کوي آیا پلار نه د دې مېړه نه به دا پوښتنه په ورځ د قیامت باندې نه کېږي چې ستا ښځه د کفر دایرې ته تله په دې وجه باندې آیا تا دا حدیث ورته بیان کړی دی کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته که دا پلار په دغه سیال کې مړ کیږي چې د هغې لوران او د هغې زامن د داسې شرکیاتو مرتکب کیږي. حرم الله علیه الجنه، په داسې پلار باندې الله ربالعزت فرمایي چې په داسې پلار باندې جنت حرام ده. دا چې انسان د انسان سترګې نبی علیه السلام فرمایي زنا کوي، څوک چې محرم ښځه چې نامحرم سړي ته ګوري د هغې سترګې زنا کوي، د حرام د جواز نه لري په هېڅ صورت کې. او دا چې زوی پیغلې ته ګوري، ځوانې ښځې ته ګوري نامحرمې ته، دا حرام ده. دا د ځوان په سترګو باندې دا زنا کوي. او دا برابره ده که دا ښځه دلته مخامخ ولاړه وي، که د تصویر په شکل کې وي، او که د تلویزیون په سکرین او په شیشه باندې راتلونکی زنانه او راتلونکی ځوان وي، هر کله چې دا ورته ګوري نبی علیه السلام فرمایي نظرة لك و نظرة للشیطان، اول نظر دې که ناڅاپه ورباندې ولګېدو الله رب العزت دا درته معاف کوي، خو که دوهم ځل دې ورته وکتل په دې باندې ستا ګرفت کیږي، د ستا د زنا د سترګو زنا حسابیږي. نن ورونه هغه پلار او هغه مور چې خپل زامنو ته یې په کورنۍ کې په خپلو پیسو باندې ټي وی اخیستی، تلویزیون یې ورته اخیستی، هغه یې مخې ته ایښی، او دغه پیغله دغه ځوان انجلۍ او دغه ځوان هلک روزانه 15 ساعته 16 ساعته مسلسل غیر محرم نارینه ته جینۍ ګوري، او غیر محرم جینۍ ته د هلک ګوري، او مسلسل 16 ساعته د دې سترګې زنا کوي. په ورځ د قیامت بعد الله رب العزت ته دا پلار جواب ورکوي او کنه؟ دا پلار که په داسې حالت کې مړ شو چې د ده په کور کې تلویزیون ای کوي، او په تلویزیون کې ډرامې فلمونه غیر محرم خلق موسیقي د هر څه پکې چلیږي، نو دا پلار غاشون دا خیانت کوونکی دی، د خپل اولاد سره ده، د خپلې ښځې سره خیانت کوونکی ده. په داسې حالت کې که دا مړ کیږي حرم الله علیه الجنه، الله رب العزت به په ده باندې جنت حراموي. نو نن د مور و پلار دې ته متوجه شي، په داسې حالت کې که مور و پلار مري چې د ده اولاد په کورنۍ کې دننه که هغه نارینه ده که هغه زنانه ده لباس غیر اسلامی وي، نبی علیه السلام د زنانه په باره کې فرمایي چې آخر د زمانه کې به داسې زنانه را پیدا شي کاسیات عاریات، په آخر د زمانه کې به داسې زنانه را پیدا شي کاسیات، چې دوی به لباسونه اغوستي خو د دې سره سره به عاریات دوی به بربنډي وي، یا به لباس داسې تنګي چې ټول اعضا به پکې ښکارېږي، یا به لباس داسې باریکي چې ټول بدن سرمن به ترنه ښکارېږي. نبی علیه السلام بیا فرمایي العنهن علیهن لعنة الله، لعنت پې ووایي په داسې ښځو باندې، د الله لعنت دي په داسې ښځو باندې. نن هغه پلار او هغه مور چې د ده پیغله لور بالغه لور تنګ لباس اغوندي، مور یې ورته ګوري پلار یې ورته ګوري، بلکې دوی ورته راوړي او دوی ورته ګنډي، دا پلار او دا مور غاشون لرعیته، دا د خپلې لور سره خیانت کوونکی پلار ده، خیانت کوونکی مور ده. په داسې مور او پلار باندې لعنت دی د الله طرف نه. او داسې مور او پلار که په دې حالت کې مړ شي چې د ده لور پیغلې لور د غرب لباس اغوستی دی، داسې یو لباس یې اغوستی دی چې هغه تنګ دی، چې په هغې کې د هغې اعضا غیر شرعي غیر محرم خلکو ته ښکارېږي، په دا حالت کې مړ شو دا د خپلې لور سره خیانت کوونکی ده. او په داسې حالت کې چې مړ کیږي خیانت په حالت کې مړ کیږي حرم الله علیه الجنه، په داسې مور او پلار باندې جنت حرام دی. نن هغه مور او پلار چې زامن یې په کورنۍ کې دننه د ده تر رعیت لاندې لباس د انګریز دی، گفتار د انګریز دی، خبرې دی غیر مسلم او عادت د خوراک او د څکاک او د ودې کېدو دا ټول دی د نبی علیه السلام د سنت خلاف دی، دا ټول د تلویزیون د سکرین او د شیشې نه زده کړي دي، د هغې د ثقافت نه یې زده کړي دي، د انګریز ثقافت نه یې ټول ثقافت اخیستی دی. دا مور و پلار غاش دی د خپل اولاد سره، خیانت کوونکی دی د خپل اولاد سره، که په دې حالت کې مري حرم الله علیه الجنه. نبی علیه السلام فرمایي چې په داسې مور و پلار باندې جنت حرام دی چې خپل اولاد په داسې حالت کې پرېښی دی. نور د دین ډېر لوی لوی داسې مسایل دي. راشي نن ورونه موږ او تاسو خپل کورنۍ کې وګورو، مسلمان دی په خپله کورنۍ کې وګوري، اولاد یې چې څنګه شپږ کلن ته لا نه رسېدی چې مکتب یې ورته انتخاب کړی وي، چې په کوم مکتب کې به یې ورکوو، او د چا مکتب دی؟ خو یا به د انګریز مکتب یا د امریکا مکتب دی، هغه مکتب چې ابتدای الف انار او اپل نه کیږي، چې ماشوم ته د ابتدا نه یو فکر ورکوي چې په دې دنیا کې صرف خوراک دی، خوراک کوه، او تی توپ او بی بان لوبی کوا دغسې یو ثقافت ورښیي. هلته نه د منځه فرض پکې شته، نه د اودسه فرض پکې شته، نه د واقص د ایمان پکې ښودل کېږي، نه عقیده پکې ښودل کېږي، نه د آخرت مسله پکې ښودل کېږي، او نه د دنیا شرعي ژوند پکې ثقافت پکې ښودل کېږي. هغه اولاد ته یې هغه مکتبونو ته یې لیږي. موږ د مکتب مخالف نه یو، موږ وایو چې مکتب ته یې ولېږه، د دنیا یو ضرورت یې دام پرې وایه. خو ته څنګه په شپږ کلنۍ باندې اولاد د انګریز سکول ته ورلېږې، او هغه استاد چې څوک درس ورته وایي، هغه استاده چې ده ته درس وایي، هغه هم یو سیکولر نظام والا، د سیکولر په نظام کې رالوی شوي خلک دي. او ستا اولاد ته کله تربیه وکوي چې نه په نصاب کې اسلامي تربیه شته، نه په استاد کې اسلامي تربیه شته، او نه په مکتب کې اسلامي تربیه شته، او ته هم اسلامي تربیه نه ورکوې، نو په ورځ د قیامت باندې به د الله په نسب باندې مسؤول نه وې. آیا ته خیانت کوونکی نه دی د خپل اولاد سره؟ دا خو وړ اولاد دی، چا ځای ته یې ولېږې؟ ستا حکم مني، د مکتب حکم مني. دا چې ستا اولاد لویږي ځوان شي، ته ګوره سوره فاتحه یې تر اوسه نه ده زده. سوره فاتحه صحیح تدریس، صحیح تلاوت کولی نه شي، په کم باندې چې د مونځ د فساد او د صلاح مدار یې په سوره فاتحه باندې دی، هغه صحیح ویلی نه شي، حیل د هی فرق نه شي کولی، د و د وال او د ز فرق نه شي کولی. په دې مسایلو تر اوسه خبر نه دی، د نمانځه فرایض یې تر اوسه زده نه دي. او تی لیږې د مکتب نه وروسته دومره پرې حریص یې چې د مکتب نه کله راشي لا یې دمه جوړه کړې نه وي چې د انګلیسي کتاب د پلاس باندې ورکړی وي چې زه کورس ته ځم. کورس وایي دا ضرورت انګلیسي د وخت ضرورت ته د پلار خائن دی د خپل اولاد سره. موږ دا م وایو چې ته انګلیسي پرې مه وایه. خو دا کم انصاف دی چې د دنیا د دوو ورځو ژوند دپاره یې ټول ورځ سار دی د مکتب کتاب په غاړه ورکړی، په اوږه دې ورکړی، او ماسپښین ته د انګریز بل کتاب په اوږه باندې ورکړی. هغه کتاب چې د هدایت کتاب دی چې قرآن دی، هغه کتاب چې د هدایت کتاب دی چې حدیث دی، د هغې نه هغه د سره خبر نه دی، هغه سره ویلی نه شي، تلفظ کولی نه شي، پرې خبر نه دی. دا خو لا پرېږده چې د هغې په تفسیر پوه شي، د هغې په معنا باندې پوه شي، او نور د ژوند لوی لوی مسایلو باندې پوه شي. نو دا پلار خیانت کوونکی دی. د هغه پلار ته څه وګورې، زوی ځوان شي، لور یې ځوانه شي، او بیا چې ګورې پوښتنه ترېنه وکوې، حدیث باندې بیا استدلال کوي، وایي چې طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة. دا طلب د علم فرض په هر مسلمان هلک او په هر مسلمان جینکیو باندې. و دې الله باندې کوم علم چې فرض دی، د هغې خو تا مخ نه دی ورښودلی چې د عقیدې علم دی، د قرآن علم دی، د حدیث علم دی، هغه ورباندې فرض دی، هغه خو دې سره پرې وایې نه. او کم علم چې ته ورته علم وایې، په حقیقت کې یوه حرفه ده، هغه د ژوند یو ضرورت دی، هغه د ضرورت مطابق به یې ورکوې، چې هغه مکتب دی، هغه ساینس دی، هغه فلان دی. د لور د قرآن کریم تر اوسه مخه نه دی زده، او تا په پانتون د انجینرۍ کې داخله کړې ده، او د انګلیسي کورس ته روانه ده، حجاب پرېږده، ټول مسایل پرېږده، د سبا نه واخله تر ماښامه پورې په سلګونو داسې مواقفو باندې ستا پېغله لور تېرېږي چې په هغه وخت کې د الله لعنت وي ورباندې. نبی علیه السلام فرمایي چې هر هغه زنانه، هر هغه زنانه چې د خوشبویی د ځان بویې یا کومه خوشبویی چې دی استعمال کړي، نامحرم انسان باندې سپېږمو ته ولګېږي. نبی علیه السلام فرمایي چې لعنت دی په داسې ښځه باندې، په داسې پېغله باندې د لعنت دی، د لعنت مستحقه روزانه په ګنټو ګنټو باندې د کور نزیر ته مکتبه پورې په داسې لباس، غیر شرعي لباس کې ځي، عطر یې لګولي دي. تا اسلامي تربیه نه ده ورکړې، مسؤول ته یې پلاره، مسؤول ته یې مورې. او دا شپږ ساعته مسلسل د الله په لعنت کې ده، د الله لعنت ورباندې دی، د ملایکو لعنت ورباندې ده، ملعونه ده ستا په وجه باندې، ځکه چې تا تربیه ته اسلامي نه دی ورکړی، قرآن تا نه دی ورته ښودلی، انګلیسي ته یې په دغه لباس کې لېږې. په لحاظ ورون هر پلار او هر مور دی د دې حدیث په رڼا کې خپل ځان وګوري چې الله ربالعزت ته به څه ځواب ورکوي. بل ورونو، زموږ ستاسو په کورنۍ کې زامن ځوانان شي، همدغه مور ده، همدغه پلار دی، د څو ژوند د ژوند د څو ورځو د اسودګۍ په خاطر باندې، حال دا چې د روزۍ ذمه الله ربالعزت وهلې ده، چې الله ربالعزت به هر چا تر څو چې انسان ژوندی دی رزق ورته رسیږي. د سبب رزق ورکوونکی هم الله دی، مسبب الاسباب هم الله دی، سبب هم الله پیدا کوي. خو دغه مور او پلار د دنیا حس دی، دا مردار دنیا محبت دی چې د دوی سره دی. تاسو وګورئ چې ځوانان یې، ځوان زمن یې، باعزته زمن یې د کفر دایرې ته داخلوي. همدغه پلار دی چې زوی دې ته مجبوروي چې ځه لاړ شه ډالر راوړه، هغه ډالر دې کوم ځای ته راوړي؟ ډالر خو کار نه دی چې کوم ځای کې وکني، کنده نه را باسی جوی پا پولیسو دی کپر که داخلیگی دشغلگر پولیسو تورزی دی امریکایی غلام کیگی دی استخباراتو بیادبی ما پی داگه سپای دی زانه جور کی اپا مسلمانانو پسی گرزی اپا پا بهترین مسلمانانو پسی پا مجاهدینو پسی اگه چه اسلام غاری اگه چه قمت دی دین غاری پا اگه پسی گرزی داگه قاتل دای جور شی داغی دی مالونو غصب نه غصب کون که دای جور شی بدکار و زنکار دای جور شی شراب خور دای جور شی دا که پمیلی اردو که دنه نه دی امریکایی دی دا استازی دی امریکایی سر پا یو گاردی که گرزی دنه با زنان نکیگی آیا آیا دی دنه با شراب نسکل کیگی که تی گوری که نگوری رب خوی گوری دا دی زلت تا دی زنات تا دی غلی تا دی قتل تا دی کفر تا چا مجبوره کو دا داغ پلار مجبوره کو داغ حریص مور مجبوره کو دا پلار و دا مور ده نبی علیه السلام پا دی حدیث پرانا که پل زانو گوری نبی علیه السلام فرمایی چه دا مور و پلار که الله رب العزت دا رعیت ور کرده چه ده زوان زوی ده تا ده دا رعیت ده او دای پا دی حالت که مری چه اغا سر خیانت کرده ده اغا نه زلیل جوره کرده ده اغا نه مرتب جور کرده زناکار و بدکار ده مور و پلار ده جور کرده که مور و پلار پا دی حالت که مری نبی علیه السلام فرمایی حرم الله علیه الجنه پا داسه مور پا داسه پلار بانده جنت حرام ده نورون ار کس ار مور و پلار پا خپل کورنهی که پا خپل اولاد بانده حکمان دی د خپل کورنۍ حاکمان دوی دي زمام د کور د دوی په لاس کې دي همدوی راعیان دي او د دوی نه به په ورځ د قیامت باندې پوښتنه کیږي هذا قیاس ورونه د دې نه یوه درجه پورته الله رب العزت انسانانو ته بعضې انسانانو ته الله رب العزت د بعضې مسلمانانو مسؤلیت ورسپاري دا که د جهاد په دوران کې او که د اسلامي خلافت او امارت د قیام نه وروسته الله رب العزت چاته مسؤلیت ورکوي څوک د کوم مرکز امیر دی څوک د کوم ګروپ امیر دی د دوران د جهاد په دوران کې څوک د ولسوالۍ دی څوک د ولایت دی څوک د یو زون او څوک د یو مملکت دی د دې مسؤول الله رب العزت جوړوي الله رب العزت یې ورکوي الله رب العزت په تقدیر کې دا شی ورته لیکلي چې ته به د دې امیر کیږي بیا دغه امیر که دا د مرکز امیر دی چې پنځه کسان ورسره دي که دا د ګروپ امیر دی چې دوه درې کسانو امیر دای دی او که دا د یو ولسوالۍ په زرګونو خلق د لاس لاندې دي او که د یو ولایت په لکونو خلق د لاس لاندې دي دا ټول د حدیث مصداق دي که دوی ته الله ربالعزت دا امارت ور نصیب کړي امیر یې جوړ کړي الله ربالعزت یو څو مسلمانان د دی ماتحت راشي نبی علیه السلام فرمایي چې په دې امیر باندې چې کله مرګ راځي انسان مري هر امیر مري یا به شهید کیږي په جنګ کې او یا به په طبیعي مرګ باندې مړ کیږي په دې هر حالت کې چې د انسان کله مري که دا د پنځو کسانو دی که د زرو کسانو امیر دی په داسې حالت کې مړ شي غاش لرعیته چې دا خیانت کوونکی وي د خپل رعیت سره د خپلو مجاهدینو سره د خپل ولسوالۍ د کسانو د ولایت د کسانو سره خیانت کوونکی وي څه معنا خیانت کوونکی خیانت کوونکی دا معنا چې د هغې حقوق یې نه ادا کړي وروڼه هغه په دوم روایت کې نبی علیه السلام واضح کړی دی چې څه معنا خیانت څه معنا په کومو حقوقو کې چې د ده خیانت وشي نبی علیه السلام په بل روایت کې فرمایي چې ما من امیر یری امر المسلمین داسې امیر به بیا نه مومې چې الله ربالعزت مسلمانانو امر ورته وسپاري او دای وروسته د هغې نه ثم لا یجهد لهم بیا د دوی دپاره کوشش نه کوي د دوی د صلاح دپاره کوشش نه کوي د دوی د اصلاح دپاره کوشش نه کوي د دوی د تربیت دپاره کوشش نه کوي د دوی د امن او حفاظت دپاره کوشش نه کوي د امیر په چا باندې امیر ګرځول شوی دی د څه په خاطر باندې امیر معنا راعی راعی معنا چوپان چوپان معنا څرونکی لکه څنګه چې چکی په لاس کې او په پسونو په رامه او په وضو پسې روان وي بېځایه چې څنګه د خپلې جادې نه لرې کېږي چکه ورسره بېرته جادې ته برابروي چې څنګه یو وخت د تندې راشي که په ده باندې هر څومره سخته تمامېږي که واوره ووري او که اور ووري کار څه کېږي دای به دای اوبو ته بیایي ځکه چې د راعي حق همدا دی چې دا حق د وضو ورکړي او چې کله لوږې وخت راشي ټیم د هغې معلومي دا باید برعه ته بوزي داسې د وښو ځای ته یې باید ورسوي تاسو وګورئ په ژمي کې چې کله مرعه موجوده نه وي د سرېدو ځایونه ټول واورې نیولي همدغه راعي مسؤول دی چې په شا باندې واښه ورته راوړي حتی د ژمي دپاره یې مخکې نه کوشش ورته کړي کدانې ورته ډکې کړي ځایونه بوساړۍ ورته ډکې کړي څه په خاطر چې د دې حق ور ادا کړي همدغسې دغه امیر چې په چا باندې امیر ګرځول شوی دی همدغسې د ده مسؤول دی د ده د صحت مسؤول دی که دا مریض کېږي د ده نه به پوښتنه کېږي په ورځ د قیامت باندې چې دا مریضو تا ولې د ده دپاره کو ثم لا یجهد تا کوشش ورته ونه کولو چې د هغې د صحت دپاره د علاج کوشش دې ورته ونه کولو. هغه په تن باندې پټ نه دی، د هغې په کورنۍ کې د هغې اولاد وږی تږی دی، تا د ده پوښتنه ونه کوله. د بیت المال د استطاعت مطابق دې د ده د کورنۍ پوښتنه ونه کوله، اموال دی ورته ونه رسول، رزق دی ور ونه رسولو. ته په داسې حالت کې راشي غشي خیانت کوونکی یې، دوکه کوونکی دی د خپل فرد سره. هذا قیاس ورونو همدغه شان دی لکه څنګه چې د دنیا په امورو کې لوږې ته به خپل مامورین نه پرېږدی، بیماری کې حالت کې به یې نه پرېږدی، د بد امنۍ په حالت کې به یې نه پرېږدی. د امر غم به یې درسره وي چې ونه نیول شي، ضایع نه شي، مړ نه شي. ټول امنیتي تدابیر و ستا مسئولیت دی چې د هغې پوښتنه به ته کوې، که دې ونه کوله په ورځ د قیامت والا پوښتنه در نه کوي. هذا القیاس ورونو د اخرت غمه به د ټولو نه اول ته خورې. هغه امیر غاش دی، هغه امیر خیانت کوونکی دی، دوکه کوونکی دی د خپلو افرادو سره چې د ده تر لاس لاندې وي. څلور ویشت ساعته ژوند دی، ژوند تیریږي، او د ده سره دا غم نه وي چې دا ژوند دی د شریعت مطابق تیروي او که د شریعت خلاف یې تیروي. دغه به افتاد که په یو مرکز د مجاهدینو کې موسیقي ار وي، د فتح هم ګناهګار دی، د همدغه ګناه به د دې امیر نه به هم د دې پوښتنه کیږي. که دغه فرض لمونځ صحیح نه کوي، د نبی علیه السلام سنتونه ماتوي، ډوډۍ د سنت خلاف ده، خوب د سنت خلاف دی، گفتار د سنت خلاف دی، قاتل دی، خلک وژني، بېګناه خلک د خلکو مالونه لوټ کوي یا اغلا کوي، د دې پوښتنه به په ورځ د قیامت د دې مسؤول نه کیږي. ځکه چې نبی علیه السلام فرمایي ثم لا یجهد لهم وینصح، او بیا دی ورته اجتهاد نه کوي د هغې د بهبود په خاطر باندې، د هغې د ښېګڼې په خاطر، وینصح او نصیحت نه ورته کوي. کینهیي نه، دا ورته نه کوي چې جهاد ته راغلې ټوپک ورکړي، بارود ورکړي، خو دا ورته نه کوي چې په دې ټوپک به ته څوک ولې. هغه سبا خپله بدمشي ورباندې کوي، هغه سبا خپل انتقامونه ورباندې وباسي په دې ټوپک باندې، د بیت المال په ټوپک باندې. هغه سبا په خپله قمانداني په خلکو باندې مني، هغه سبا ځي عوام په تنګ کوي او عوامو باندې بدمشي او ظلم شروع کوي. ورونو، د دې مسؤول همدغه امیر دی، کوم امیر چې ده ته ټوپک ورکړی دی. ثم لا ینصح، نصیحت نه ورته کوي، مونځ د هغې په طریقه باندې برابر نه دی، عبادت یې په طریقه باندې برابر نه دی. او وروسته د هغې نه که په مسلمانانو باندې په مجاهدینو باندې څه ناورین راځي د دې ګناهونو په وجه باندې. ورونو، دا تاسو ته معلومه ده، ویلي دي په حدیثو کې چې د مجاهد د ګناه په وجه باندې د جنګ نقشه بدلیږي. په جنګ احد کې، په غزوه احد کې چیرته چې نبی علیه السلام په قیادت کې غزوه کیږي، د نبی علیه السلام صرف د یوه سنت مخالفت وشو. نبی علیه السلام څو کسانو ته وویل چې 50 کسان په سر باندې عبدالله بن جبیر مقرر کړو چې که موږ شکست وخوړو او که فتح مو کوله تاسو به میدان ته نه راکوزیږئ. یو څو کسانو د نبی علیه السلام د دې سنت مخالفت وکولو، کله چې کفار شکست وخوړو هغه راکښته شول، میدان ته راکښته شول. الله رب العزت د دې په وجه باندې په زړونو کې رعب الله رب العزت واچولو، د صحابو ګټلې جنګ نقشه بدله شوه، اویا کسان شهیدان شول. کله چې صحابه وویل چې یارب موږ سره څه وشول، ولې دا څومره غټ ناورین باندې واوښتو، د قرآن آیتونه راغلل چې دا په دې وجه باندې چې ستاسو لاسونه کسر کړی وو. دا مسله تاسو د نبی علیه السلام د سنت مخالفت کړی وو، د امیر اطاعت هم پکې ونه کولو، او د پیغمبر د سنت مخالفت هم وکولو. نن هغه مجاهدین چې په مراکزو کې د سنت مخالفتونه کوي، ظلمونه کوي، حقوق العباد مرتکب کیږي، یو طرف ته هغه خپله ګناهګار، بل طرف ته ورونو دی، دې ګناه به د امیر په غاړه باندې هم وي، بل طرف ته هغه لوی ناورین چې د دې نه لوی ناورین دی چې په دې ګناه باندې راځي، او هغه مدد د الله مدد لرې کیږي، او مصیبتونه په مسلمانانو باندې راځي، بندګیری پرې راځي، شهادتونه پرې راځي، شکستونه ورباندې راځي. د مجاهد د اعمالو په وجه باندې که دغه امیر د خپل مجاهد دپاره کوشش نه وي کړی، لایش حد لهم وینصح، نه جهد ورته کړی، نه نصیحت ورته کړی، نو دا امیر که مري په دې حالت کې دته مرګ راغی، په داسې حالت کې مري چې دا خیانت کوونکی دی د خپل اولاد، د خپل مجاهدینو سره دی. او په دې خیانت په حالت کې که مړ شو، نبی علیه السلام په یوه روایت کې فرمایي چې حرم الله علیهم الجنه، پداسې امیر باندې الله رب العزت حرام جنت حرام کړی دی. په دې بل روایت کې راځي لم يدخل معهم الجنه، سبا ته به دا مجاهد شهید کیږي جنت ته به ځي، خو دا امیر به ورسره جنت ته نه ځي، په ده باندې به جنت حرام وي، دی به ځي یو ځل دوزخ ته، په دوزخ کې به دی د خپل ګناهونو ټولو ګناهونو سزا به ګالي، مجاهد به یې رسېدلی وي، خدای به د هغې نه وروسته ورپسې تر هغه وخته پورې به جنت ته نه شي ورتلی تر څو پورې چې د خپلو ګناهونو سزا په دوزخ کې نه وي خوړلی. نو محترم ورونو، د نبی علیه السلام دا حدیث راځي په ځان باندې عملي کړو. هر سړی اولاد لري، د اولاد د هدایت د تربیت غم باید وخوري. دا د خپل کوشش وکوي، نور هدایت د الله رب العزت په لاس کې دی. امیر د خپل کوشش وکوي، که چېرته یو امیر خپلو مجاهدینو ته نصیحت وکوي، خپل پلار خپل اولاد ته او میړه خپلې ښځې ته نصیحت وکوي، د نبی علیه السلام شریعت ته او ثقافت ته اسلامي ورته وکوي، وروسته د هغې نه د ځوانۍ نه وروسته که د هغې لور خدای نخواسته بلارې شوه، زوی یې بلارې شو، په ورځ د قیامت دا پلار مسؤول نه دی. که د دې نه وروسته د امیر لاندې چې کوم مجاهدین دي سره ترنه قتل وشو، غلا ترنه وشوه، حرام مرتکب شو، خدای ته نصیحت کړی و، دې تربیت شرعي کړی و، وروسته د هغې نه د امیر په دې باندې مسؤول نه دی. نو زموږ ستاسو نه ورونه هر یو مسؤول دی. د چا به اولادونه یي، څوک به د اسلامي تحریک او جهادي تحریک د طرف نه په یو شي باندې مقرر یي، یا به په پنځو کسانو یي، یا به په لسو یي، یا به په دوو کسانو یي، یا کیدای شي د دې نه وروسته د ژوند په دې پړاو کې د جهاد په دې اوږدو کې کیدای شي مسؤلیتونه ورته وسپارل شي. نو ورونه دا حدیث زموږ ستاسو په ذهن کې باید وي چې اول د امارت نه د مشرۍ نه داسې ځان وساتو لکه انسان چې د اور نه ځان ساتي. خو که چېرته د مسلمانانو د امیر د وجې نه په موږ باندې د هغې اطاعت واجب دی، زموږ په اوږو یې راوغورځولو، نو دا حدیث باید د خپلې سترګو سره داسې خپلو سترګو نصب العین باید دا وګرځوو، د خپلو سترګو مخامخ باید دا لوحه را ځوړنده کړو چې د هر څه نه مخکې چې کوم مجاهد زما لاسته راځي، زه باید هېڅ شي غم نه خورم تر څو پورم چې د دین غم مې د هغې نه یي خوړلی. د هغې سوره فاتحه، د هغې منځ، د هغې دعاګانې، د هغې سنت، د هغې اسکار، د هغې تهجد، د هغې عبادت، اول به د دې غمه خورمه، د حرام او د حلال غمه به یې خورم، فقه الجهاد به هغې ته ورښیم، د قتل او د قتال آداب به هغې ته ورښیم، وروسته د هغې نه به د هغې نور حقوق ادا کوم. که مې د دې غم وخوړلو، وروسته د هغې نه زما د مجاهد خدای ناخواسته په څه وجه باندې ګمراه شو، زه عندالله بیا مسؤول نه یم. خو که مې د سره د دې غم ونه خوړلو، او د دې قوت ما سره شته، یا خپله عالم یم ورزده کولی شم، یا زه عالم نه یم عالم ورته راوستلی شم، خو دا کار ما ونه کولو، نو په ورځ د قیامت یو ورځ خو ما باندې مرګ راځي. په کومه ورځ چې زه مرم، کیدای شي د زما مجاهدین نیک کارونه وکړي، ټول جنت ته لاړ شي، خو زه به جنت ته ورسره نه ځم، بیا زه به دوزخ ته ځم، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي، او د الله نبی او د الله رسول په خبرو کې مبالغه نشته ده. نبی علیه السلام تهدید بې ځایه نه کوي. نبی علیه السلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی علیه السلام چې څه فرمایي الله ورته ویلي. دا چې نبی علیه السلام فرمایي چې حرم الله علی الجنه، دا الله ورته ویلي چې په داسې سړي باندې زه جنت حرام اوم، کم کس چې د خپل رعایت سره خیانت کوي. نو الله رب العزت موږ او تاسو ته د رعایا او د خپل رعایت د اولاد او د مجاهدینو د تربیت د سلیم تربیت توفیق راکړي. او الله رب العزت زموږ هغه امیران چې د خپلو مامورینو د تربیت خیال نه ساتي، الله رب العزت دوی مغفرت وکوي، او الله رب العزت دوی خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي، او الله رب العزت هغه مور پلار چې خپل اولادونه د خپلو اولادونو تربیت نه کوي، بلکې دوی د هغې د ګمراهۍ سبب ګرځي، الله رب العزت د هغوی مغفرت هم وکوي، الله د خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ورونه، اخره خبر په دې حدیث کې د عمراو په باره کې د امیران چې ورونو کله امیران کیږي، د امیران ورونو د یو امیر په وجه باندې امیر کیږي، ځکه سمع تا حدیثونه تاسو وویلې، یو امیر راځي تا امیر کوي، د هغې اطاعت په تا باندې لازم دی، واجب دی، فرض دی، خامخا به یې منې. وروسته د هغې نه دغه امیر ورونو چې کله امیر کیږي په موږ تاسو باندې څه په خاطر باندې، په زموږ ستاسو د چلولو په خاطر باندې، د امت مسلمه د مصلحتونو په خاطر باندې هغه امیر کیږي. ورونو، خصوصا په نن زمانه کې، چې عمرا امیران کمه قربانی ورکوي، افراد هغه قربانی نشي ورکولی، نن همدغه امیران دي چې د جهاد په وجه باندې د دنیا مطلوب خلک ګرځېدلي دي. هیڅ څه په وجه باندې، د خپل تجارت او د اولاد په خاطر خو نه دي شوي، خو د دغه دین په خاطر باندې، دغه جهاد په خاطر باندې قرباني ورکوي، د چا قیادت کوي، د جهاد قیادت کوي، د دښمن په نظر کې ورځي، دښمن اعلانوي، عکسونه په هر ځای کې ځوړند دي، د دنیا د ټولو نعمتونو نه دا امیر نور محرومه شي، د مور او پلار د دیدن نه دای محروم دی، د اولاد د تربیت او د اولاد د خواږه ژوند نه دای محرومه دی، د هغې د دیدن نه دای محرومه، د خوراکونو د آرام ژوند نه دای محرومه، یا ځنګل یا په غرونو باندې سر وي. او که چېرته بندي کیږي، د ټولو نه اشد عذاب همدغه امیر ته ورکول کیږي. ورونه د څه په خاطر د دین په خاطر د مسلمانانو د مصلحت په خاطر باندې فلهذا په دې امیرانو باندې باید زړه وسوځو. دا امیران باید د دې لاسه پښې باید جوړ شو. په غیاب کې باید دعا ورته کړو چې یارب مغفرت یې وکړې، چې داسې نه خپل حقونه باید ورته وبکړو چې یارب زما په حق دې که نیولی یارب به بکې، ځکه که ستا حق دې ورته ونه بکې سبا ته دا امیر مړ کېږي دوزخ ته ځي ستا په وجه باندې، ځکه ستا په حق یې کوتاهي کړې. نورکر باید خپل امیران الله سره دا وعده وکړو چې یارب موږ خپل امیران بکلي دي. دومه خبره ورونه د هغې لاسه پښې باید جوړ شو، ځکه یو انسان د یو انسان طاقت محدود دی. یو امیر چې د خپل رعایا او اصلاح کوي په هغه صورت کې کولی شي چې شاوخوا دس پیار ولري، په خپل چاپېریال کې یو داسې کس ولري چې د ده سره مساعدت وکوي. تعاونو علی البر والتقوا، باید امیر د ټول نه غټ مستحق دی چې د هغې سره په بر په نیکۍ په تقوا کې د هغې سره مساعدت وکوو، د هغې لاسه پښې جوړ شو تر څو پر هغه د عذاب مستحق جوړ نه شي. نو الله ربالعزت دې زموږ ستاسو امیرانو ته هم مغفرت وکوي، او الله ربالعزت دې د نبی علیه السلام په دې حدیث باندې ته متوجه کړي، او په دې حدیث دې الله ربالعزت برابر کړي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
قدرمنه اوریدونکو، هیله ده چې له دې درس څخه به استفاده کړې وي. اوس که غواړې چې له دې درس څخه بل مسلمان هم استفاده وکړي او ستا لپاره صدقه جاریه وګرځي، نو د خپلې وسې مطابق دا درس نورو خلکو ته ورسوه، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د عظیمې فریضې په ادا کولو کې خپله ونډه واخله. امید دی چې د الجهاد خپرندویه ادارې وروڼه به په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتي، او د نوموړي ادارې د نورو خپرونو په لاسته راوړلو کې به هڅه کوي. خیر کد دین وطن اغیار ڈر پ دنیا شو زما، ختم خپل پ قرآن پی. خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زما، ختم خود زلوت درمان پی. کد زوانی خیستا گل شمت لا والا شو زمان، ختم گل بند خندان پی. ماول چکن زولنی ما تکڑی لزندان نورا بہر شو مزان، پوٹن ایمان میں تو رشتے ما تکڑی سحر شمز. کد ژوند دن ټول لانا نی مخوا شو زما، تم دل مر پشا نیان پری. خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زما، ختم خود زلوت درمان پری. کد زوانی خیستا گلشن تلا والا شو زما، ختم گل بند خندان پری. دا آزاد یا حریت آواز می کڑ بدرگا دستا قوم نو لرا، دا ماری خود عدالت آواز می زمزما ټول ملک نو لرا. کد میړانې هیبت خور په هر خوا شو زما، تمې غلیم تس پر کمان پری. خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زما، ختم خود زلوت درمان پری.
کد زوانی خیست گلشن تلا والا شو زمان ختم گل غند خندان پری ما دی پدخ تو بیابانو کی درتا گران وطن اسر گلان و کرن دتن پوینو وچ جگو کی درتا نپو گلو نو کی ریحان و کرل کسور پوینو می دتن ہر دک بدیا شو زمان تمی دگلو گلستان پری خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زمان ختم خود خود درمان پری کد زوانی خیست گلشن تلا والا شو زمان ختم گل غند خندان پری تا چتر ہلا تا وقول رلا ها غنیال گئیو اس گلان راونی چستا زخموی ارزو لرلا در تم اوس حاغ در مان روڑی خیر دیکھ کور کلی وجود تا پجڑا شو زمان ختم اخپل او ودان کری خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زمان ختم خود خود درمان پری کد زوانی خیست گلشن تلا والا شو زمان ختم گل غند خندان پری زمان زخمی طالب حمدا وینوا گران وطن دا چی و مکڑلا عبداللہ کڑی می حمدا وعدوا دینن گورا چی پورا مکڑلا عبداللہ کڑی می حمدا وعدوا دینن گورا چی پورا مکڑلا خیر کدلار کی کڑا اونا دیر ہمرا شو زمان تمید ہلو یو جہان پری خیر کپو مینا دی پرچے پرچے آزا شو زمان ختم خود خود درمان پری کد زوانی خیست گلشن تلا والا شو زمان ختم گل غند خندان پری خیر کپ مینا دی پرچے پرچے آزا شو زمان ختم خود خود درمان پری کد زوانی خیست گلشن تلا والا شو زمان